سردم از گرش پاش بجه سوی دیرو در نو دوستانو السلام علیکم از ازادی رادیو د نن ورځې ورستی پښتو خبری مجله وړاندې کوو خو دیو چې تر دې وخت پورې به مو د نوروز ورځ په خوشحالی او کراری لمانځلې وي د دې سات خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي
لدی سره سره چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نوي کال مراسم د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې ترسره شول. په هلمند او خوست ولایتونو کې د چاودنو په ترڅ کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څلور کسان امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژل شوي دي. عراق ولسمشر د یو فرمان په صادرولو سره د مارچ د اوومې نېټې د پارلماني انتخاباتو د رایو د بیا شمېرلو امر کړی. د افغانستان په مختلفو سیمو کې نن د نوي کال مراسم د کلکو امنیتي تدابیرو په منځ کې ترسره شول. په مزار شریف کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو په زرګونو خلک حضرت علي کرم الله وجهه ته په منسوبې روزې کې راټول شول او د سخي جنده یې پورته کړه. په دې مراسمو کې د ولسمشر کرزي، لومړي مرستیال قسیم فهیم او یو شمېر نورو چارواکو هم ګډون کړی و. د نوروز مراسم د غراز د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ترسره شول. خو د نوروز د مراسمو ترڅنګ د غراز د افغانستان له څو ولایتونو څخه د شخړو راپورونه هم ورکول شوي. له هلمند څخه راپورونه وایي د دې ولایت په ګریش کول سوالی کنن دی وی چاودنې په ترڅ کې لکتر لګ لس ملکی وګړي وژل شو او نه هنر نور ژوبل شو. د هلمند ولی ویان داود احمدی د ازادي رادیو ته وویل چې دغه چاودنې د ګریش بازار ته نږدې لیو پلس سره ورسره تر دې وشو چې یو پوزي کاروان لپل تیر شو. په سیمه کې د نوروز د جشن لپاره ډیر خلک راټول شوي وو. د خغلی احمدی په وینا په وژل شو کسانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. د ګریش کول سوال بیا ویل چې دای وزن وژن کې حمله و چې هدف یې اندی او تر اوسه پورې د دې حمله مسؤلیت چپ غاړه نه اخیستی. په خوست کې هم نن د دوه جلا چاودنو په ترڅ کې څو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خوست د امنیتي ځواکونو د هماهنګۍ د مرکز مشر جنرال نواب د دغو پیښو په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنې د کوکرک بابا زیارت په سیمه کې چې نن ډېر خلک د نوروز د جشن لپاره هلته راټول شوي وو او په باک ولسوالۍ کې شوي چې له امله درې تنه وسلوال اربکي وژل شوي دي او د درېو ماشومانو په ګډون نه نور ژوبل شوي. هغه وویل د دغو چاودنو په عاملینو پسې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دواړو چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی او دا کې ویچې دریو سرتیرو په ګډون ای 15 وسلوال اربکی وژلې دي. خو چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست د ازادي راډیو د کال شخصیت انتخاب شو. ازادي راډیو له تیرو دریو کلو راهیسې د کال په لومړۍ ورځ د کال شخصیت معرفي کوي. دا شخصیت د هغو افغانانو له منځه انتخابیږي چې په افغانستان کې د ازادۍ، ډیموکراسۍ، بشري حقونو، سولې، ملي یووالي او ټولنیز عدالت لپاره هلې ځلې کړي وي. بشر دوست چې د ازادۍ راډیو د 1938 لمریز کال شخصیت معرفي شوی باور لري
وازی د افغانستان ملي ګټي باید ارجحیت ولري او ټول نورو ګټي که شخصي ده که قومي ده که تنظیمي ده که لساني ده که منطقوي ده دا باید د ملي ګټي د پاره قرباني شي.
تر رمضان بشردوست مخکې ګلاغا شیرزای او انارکلی هنریار په تیرو دو کلونو کې په ترتیب د ازادي راډیو د کال شخصیتونه معرفي شوي ول. سیمایزو او نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې څلور کسان امریکا ته د جاسوسۍ په تور وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په میرعلي سیمه کې چارواکو ویلي چې دغه څلور کسان شاوخوا یوه اونۍ مخکې د دوی له سیمې څخه تښتول شوي وو. عین شاهدانو وویل چې د وژل شوو کسانو له مړو سره یو ځای یو لیک هم ایښودل شوی و او په هغه کې ویل شوي چې دغه څلور کسان یې ځکه په سزا ورسول چې متحده ایالاتو ته یې جاسوسي کوله. په یوې بلې پېښې کې نامعلومو وسلوالو کسانو په مومندو او باجوړ ایجنسیو او دغه راز چارسده کې د هلکانو دوه خونځي او د لومړنیو روغتیایي خدماتو یو کلینیک وران کړی دی. د یو بل خبر له مخې چارواکي وایي په بلوچستان کې نن د دوه جلا بم چاودنو په ترڅ کې 15 کسان ووژل شول. د کوټې د پولیسو رئیس د ازادۍ راډیو د مشال څانګې ته وویل چې د پولیسو په موټر په یوې ځانوژن کې حمله کې د دوو پولیسو په شمول درې تنه ووژل شول او لس نور ژوبل شول. په هاب ښار کې په یوې بلې چلا چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. تر اوسه پورې د دغو چاودنو مسؤلیت چا یوې مشخصې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. بلوڅ ملت پالې ډلې په دې ایالت کې د طبیعي زیرمو د ویش پر سر له کلونو راهیسې د مرکزي دولت پر ضد وسلوالو مبارزه پر مخ وړي. د عراق ولسمشر جلال طالبانی نن د یو فرمان په صادرولو سره د مارچ د 2 نیټې د پارلماني انتخاباتو د رایو د بیا شمیرلو امر وکړ. دغه فرمان له مخې باید د رایو بیا شمیرل سرلنن څخه پیل شي څو دغه انتخاباتو شفافیت او مشروعیت په بشپړه توګه ډاډمن شي. د طالبانی دغه غوښتنه یو ورځ مخکې د عراق صدر اعظم نوري المالکی د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې وه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره د یو شمیر سیاسي ډلو غوښتنو ته ځواب ووایي. په سلو کې د 93 شمیرل شوو رایو نتایج ښیي چې د المالکی د قانوني دولت ائتلاف او د پخواني صدر اعظم اياد علوي د العراقيه ائتلاف ډیر سره نږدې دي. خو وروستي نتایج ښیي چې د علوي ګوند د المالکی پر ډلې یو څه مخکې شوی دی. المالکی د عراق د 13 ولایتونو له جملې بیا هم په او کې مخکې دی. د پارلمان څوکۍ د ولایتونو د رایو په اساس ویشل کیږي. ګټونکي ګوند به د اړوي چې د ائتلافي حکومت جوړولو لپاره له نورو ډلو سره خبري وکړي. په ازرګونو مظاهره کوونکو پر عراق د امریکا د جګړې د پیل د 2 کلیزې په مناسبت پرون په واشنگتن کې د یو لارون په ترڅ کې له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه وکړه. دغه لارون په ترڅ کې د جګړې ضد افعال سندي شهان په ګډون لږ تر لږه 8 کسان ونیول شول. نوموړي د سپینې ماڼۍ د سیمې پنجرې په مخ کې د ګلو د ګېډې له ایښودو وروسته ونیول شو. په دغو مظاهرو کې د 2006 او 2008 کلونو په نسبت چې په لسګونو زره کسانو پکې برخه اخیستې وه لږ شمېر کسانو ګډون کړی و. د ملګرو ملتو عمومي منصبان کمون نن له اسرائیل څخه د غزې ترانګې ته لاړ. غزې ته د بان کمون دغه لنډ سفر په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره له سیمې څخه د هغه د کتنې یوه برخه ده. بان کمون وویل له نږدې 3 کالو راهیسې د اسرائیل لخوا پر غزې د حماس د کنټرول په خاطر لګل شوې محاصره د نه منلو وړ کړاوونو او د سخت دریځو د پیاوړي کېدو سبب شوې ده. بان کمون د غزې د ښار هغه سیمه وکتله چې د جګړو په ترڅ کې ورانه شوې او د سیمې له اوسېدونکو سره یې د پیوستون ژمنه وکړه. بان کمون پرون له اسرائیل څخه وغوښتل چې د لویدیځې غاړې په اشغال شوو ځمکو او په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د کورونو جوړول ودروي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازی جورج میچل هم نن سیمې ته ځي چې اسرائیلیان او فلسطینیان دې ته وهڅوي چې غیر مستقیمې خبرې له سره پیل کړي. دواړو لورو له څه باندې یو کال را په دې خوا سره نه دي لیدلي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن وویل چې دی به د نویو میشت ځایونو جوړول وندروي. اسرائیل د نویو ودانیو د جوړولو پراخ پلانونه هغه مهال اعلان کړل چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د روانې میاشتې په سر کې له سیمې څخه کتنه کوله. د اسرائیل دې اقدام له واشنگتن سره د هېواد اړیکې زیانمن کړي دي. نتنیاهو ول دایبه لفلسطینیانو سره د احتمالي غیر مستقیمو خبرو په ترڅ کې دغه مسلې ته ځواب وایي. مخکې نتنیاهو له دې کار ډډه کړې و او ویلي و چې دغه کړکېچ رښتینی حل د په وینا د مستقیمو خبرو اترو له لارې ترلاسه کیدی شي. نړیواله ټولنه د اسرائیلو هغه اقدام چې د 1948 کال د منځني ختیځ له جګړې وروسته له ختیځ بیت المقدس سره لاندې کړي ځمکه یو ځای کړي په رسمیت نه پیژني. او چارواکي وایي د ایسلند په جنوب کې یو آتش فشان راوتلی دی. چارواکو له سیمې څخه د چادریک جاویک جنوب ختیځ لور ته په 160 کیلومتر کې پرته ده په سلګونو کسان له خپلو کورونو بې ځایه کړي دي. دغه آتش فشان کنګلونو پوښلی او چارواکي ویره لري چې د آتش فشان په نتیجه کې به کنګلونه ویلي شي او سیلابونه به راوبهیږي. وروستی ځل دغه آتش فشان د 13 پیړۍ په 2 لسیزه کې راوتلی و. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
صد ماشام شپږ بجې او 8 دقیقې سوې د خبرونه زفرشته جلال زی تای روشانه اوس منورم کارانو باندې کو. په خبرونه کې به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی افغانانو ته د نوروز مبارکي ویل دا او په د ارتباط په یو ځانګړي پیغام کې ژمنه کړې چې نوې کال به د خلکو د رفاه او شګنې لپاره زیات کار وکړي. په کابل، مزار شریف او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې د نوروز جشن ولمانځل شو. د افغانستان څخه پر رپورټونو علاوه د وزیرستان څخه د وروستیو امنیتي حالاتو رپورټ باندې کوو. وابوري چې په کوټه کې چاودنه شوې ده. یور بیا تاسو ټول دوستانو ته د نوي کال د نوي نوروز تر رسیدو مبارکي وایم. وروسته به له کابل او د افغانستان له 15 یو شهرونو تقریبا په دې ارتباط د رپورټونو لړۍ پیل کړو. خو اول د جمهور رئیس حامد کرزی د یو سفر رپورټ لرو. د رپورټونو پر اساس په پام کې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی په روانونه کې چین ته سفر وکړ او خپل د ځواکمن گاونډي هیواد څخه په افغانستان کې د سرمایه‌ګزاري لپاره د مرستې غوښتنه وکړه. ف فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د جمهور رئیس سفر به د سه شنبې پورې پایله او تر پنځشنبې پورې به دوام وکړي. د فرانس پرس د رپورټ جزئیات احمد تکر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر په توګه له بیا انتخاب وروسته دا چین ته د حامد کرزي لومړنی سفر دی. په دې سفر کې به ښاغلی کرزی د چین له ولسمشر هو جینتاو او صدر اعظم وین جیاباو سره جلا کتنې وکړي. افغان ولسمشر به د چین له مشرانو سره په کتنه کې له طالبانو سره د روغې جوړې پلان هم تشریح کړي. خو د ولسمشر ویاند وحید عمر وایي چې د دې خبرو اترو ډیر تمرکز به په اقتصادي مسایلو وي. فرانس پرس د ښاغلي عمر له قول لیکي چې وایي له چینایي مشرانو سره د ښاغلي کرزي د خبرو اترو لویه برخه به د اقتصادي مسایلو په اړه وي. د ده په وینا ګڼ شمېر ملي تجار هم له ښاغلي کرزي سره په دې سفر کې ملګري دي. چین د افغانستان له طبیعي زیرمو سره خاصه لیوالتیا لري. د دې لیوالتیا یو مثال د لوګر په مسعینه کان کې د دې هیواد درې میلیارده ډالره پانګونه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جیاشی وایي هیواد یې د ښوونځیو، روغتونونو، لارو او اوبو رسولو د تاسیساتو د رغونې په برخو کې له افغانستان سره بې قید و شرطه مرستې کوي. چین د افغانستان په اړه په تقریبا ټولو مهمو نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون کړی. ښاغلی شي وویل په نړیوالو کنفرانسونو کې د ګڼ شمېر هیوادونو استازي په دې نظر و چې د افغانستان مسله د پوځي حل لاره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې چین هم په خپلو لویدیځو پولو کې د توندلارو مسلمانانو له ګواښ سره مخامخ دی. په چین کې کتونکي په دې نظر دي چې په اقتصادي برخو کې د چین پانګونې په افغانستان کې د ثبات لپاره وستو سره مرسته کولای شي او د چین حکومت هم د افغانستان د حکومت له هغې هیلې سره ورته ګام اخلي چې غواړي طالبانو ته له وسلوالو فعالیتونو څخه د لاس اخیستو فرصت په لاس ورکړي. د امریکا د مطالعاتو د مرکز څیړونکی اندریو سمال وایي چین په افغانستان کې د پام وړ سیاسي او اقتصادي نفوذ لري ځکه دا هیواد د پاکستان له پوځ سره نږدې اړیکې لري. خو د سمال په وینا چین په دې برخه کې له اقداماتو سره ډېره دلچسپي نه ده ښودلې.
ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس حامد کرزی ډېر ژر چین ته ولاړ سي. د جمهور رئیس حامد کرزی د دغه سفر پر جزئیاتو وخت په وخت تاسو د ازادي راډیو څخه خبرېدلای سئ.
زه هاشم مومند يم او ګران اوریدونکو ته د نیوی کال په مناسبت د زړه له کومې مبارکي وایم او هیله لرم چې په نیوی کال کې په ټول افغانستان کې بشپړ سوله ټینګوي او د هیواد د بیا ودانېدو پروسه په ډیره ښه توګه پر مخ ولاړ شي.
او اوس راځو خپل نوروزی رپورټونه ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د نوروز په مناسبت په یو ځانګړي پیغام کې د دې ترڅنګ چې افغان ولسته د نوي کال د رسیدو مبارکي وویله، شمنه وکړه چې په نوي کال کې به د خلکو د رفاه او سوکالۍ لپاره زیات کار کوي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په ځانګړي ډول ویلي چې سږ کال د بزګرو سره د مرستې تازه پروګرامونه په پام کې لري. د بزګر او د نوروز جشن نن په رسمي ډول په بادام باغ کې جوړ شوی وو. د ازادي راډیو خبریاله زکیه غیاسی ورغلی و رپورت لري.
په غونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی پیغام د اطلاعات او کلتور وزیر ډاکټر سید مختون رحین لخوا اول وستل شو. د ښاغلي کرزی په پیغام کې راغلی وو چې پر روان مریض کال کې به د افغان حکومت لومړی هڅه په هیواد کې د سراسري سولې راوستل وي. ښاغلي کرزی په خپل پیغام کې ژمنه کړې وه چې دوی به په روان مریض کال کې د سولې هڅې ګړندۍ او د اداري فساد او نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه به پراخه کړي. په پیغام کې همدارز ویل شوی وو چې په هیواد کې به د جنګ د ټغر د ټولولو په هدف د سولې مشورتي جرګه هم زراوبولي.
در بهار امسال ما جرگه مشورتی صلح را دعوت به برگزار میکنیم.
د دې کال په پسرلی کې به موږ د سولې مشورتي جرګه را وبولو. په دې جرګه کې به هغه لارې چارې ولټول شي چې په عملي کولو سره به په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي. زموږ د ټولنې اساسي اړتیا سوله ده. موږ باید د خپل امکاناتو له مخې په ټول قوت سره د سولې د ټینګولو هڅه وکړو.
تمام نیرو کار
د نوي کال په منځغونډه کې د ولسمشر حامد کرزی د میرمنې پیغام هم د عامه روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر سرای دلیل ولوست. په دې پیغام کې افغان میرمنو ته د نوي کال د مبارکۍ ترڅنګ په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګولو هیله شوې وه. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکو هم په روان کال کې د بزګرانو د لاسنیوي لپاره د نویو پروګرامونو یادونه وکړه. د کرنې وزارت لومړی مرستیال محمد سلیم کندوزی وویل چې دوی په نوي کال کې د بڼوالۍ د پراختیا او له کروندګرو سره د زیاتو مرستو تیاری نیولی دی. همدارز د کابل ښاروال محمد یونس نواندیش له کابل ښاریانو وغوښتل چې د چاپیریال د ښه والي لپاره د له دوی سره مرسته مرسته وکړي. د افغانستان د وزیران شورا هم د نوي کال د جشن لپاره د اطلاعات او کلتور وزارت په مشرۍ یو ځانګړی کمیسیون جوړ کړی و. د دې کمیسیون د چارواکو په وینا په ټول کابل کې د سالمې تفریح لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د بادمباغ په سیمه کې چې هلته د نوي کال او د بزګر د ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شوي دي، په دې سیمه کې د ښځو لاسي صنایع، قیمتي ډبرې او کرنیز پیداوار د درې ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي دي.
له کابل مو د نوروز د مراسمو د رسمي تجلیل رپورټ واورید. د ازادي رادیو خبریال د مزار شریف څخه په دې ارتباط ځانګړی رپورټ لري، خو هغه به یوه شیبه وروسته واورو. د ازادي رادیو بل خبریال معصوم میوند به مو د کابل ښار کوڅو ته بوځي. اول ته به وګورو چې خلکو نن د نوروز لپاره په کابل کې څه خوشحالیانې وکړې، څه میلې جوړې کړې وې، نو په ګډه به سره واورو.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه. دا د کابل ښار د کتای سخی سیمه ده او په دې ځای کې د سخی د زیارت کې د جنډۍ د پورته کولو مراسم و. اوس موږ د دغه زیارت د باندې راوتلي یو. دلته بیلابیل خلک دي، نوي جامې اغوستي دي او نوي کالي اغوستي دي، دوی په ټالونو کې ګرځي، میلې کېږي او دلته د لوبو ډېر سامانونه دي. ځوانان، ښځې، نجلۍ، هلکان او ټول راغلي دي. دلته نن دې خوشحالۍ کې او دا ورځ لمانځي.
ستاسو نوم؟
نجیب الله سمسور، رتبه من سمنوال، د دریم امنیتي حوزه امیر.
امیر صاحب، که تاسو در توسي د څو ورځو راست تاسو دغه امنیتي تدابیر نیوله؟
څلور پنځه ورځې کېږي چې د نوي کال در رسېدو په خاطر د سخی په زیارت کې موږ فوقالعاده تدابیر درلودل او دا اوس هم دوام لري.
د دې کال او د نورو کلونو لوی توپیر په څه کې و؟
د پولیسو د قابلیت لوړوالی دی چې البته په دې باره کې خپل فعال سهم ادا کړي.
کدرمنو اوریدونکو، دا بیا هم د زیارت ته باندې یوه سیمه ده چې ځوانان د دوکان لرونکو هغه تبلو او ډولونو ته دوی نڅاوې کوي، اتن ورته کوي. نو اوس به بیا راسو، بیا به هم د نور کسانو سره وغږیږو. شو دلته یو سپین ږیری سړی دی چې دی هندارې خرڅوي او دا هندارې ډېرې ښایستې جوړې کړې. د سره به زړه خواله وکړم.
زما نوم نیاز محمد.
دلته څه خرڅوي؟
دلته شیشې خرڅوي.
نن دې څومره سودا کړې وي؟
نن به مې یاره دی 500 روپۍ سودا کړي. غواړو شام نو امنیت راشي او قراري راشي او خپل وطن کې مزدوري خواري بس موږ ته میلاو شي.
اوس که راسم ستاره هندارو پړونچ دا هندار چیر جوړوي؟
دا هندارې کورسنګي کې جوړوم.
چیر زده کړي دا کار کسب چیر؟
لاور کې مې زده کړي.
نام
غلام رضا، چکل کباب، چپس، چای، کرایی کباب، برگر، با امید خدا را تا چیلوم را همینجا هستم.
استاسو نام؟
امانم نادیا، زم ده کودکستان معلمه ایم و طولو وطنوالو تا بارکی وایم.
ده سش کال ده نوروز ده غلمنزین یا ده نور کالونو سر توپیر چو؟
نور کالم دیر خوو، سه کال بیام نام خدا نفر دیر زیادو، ده امنیت لل نگانم دیر خوو، نسبت به نور کالو خلق دیر زیادتر دی. ده ایل ل روز هاوی هم زمان ورونه دی، راشی دل تا صلح وکی او پخپل وطن که کار وکی، پا هر زایی که ایزان تا وظیفه وکی مثلا، او ده دولت ده اغل روز متوجه به طول خلق تا ده امنیت لگانه تا هر چیش لگا او ده قد مواد مخدر لبین نلار شی ده دیر مهم دی.
گران آوریدن که خلق بیا هم ده دیهیل لری چی ده کال هم پا افغانستان که ده سولی امنیت او خوشی کلوی
امسال میخوایم که در وطن ما امنیت باشد آبان ما درز بخانیم.
پا دیهیل بانی چی ده کال بیا هم ده افغانستان ده طول خلق لپاره ده سولی امنیت او سوکالی کلوی.
په همدې هیله تاسو ټولو دوستانو ته د نوي کال مبارکي وایو. زه مزار شریف ته له غزایا د ازادي راډیو خبریال سمیع الله غشتون رپورټ وړاندې کوي.
په مزار شریف د نوروز د جشن د لمانځلو په مراسمو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم وویل چې د نوي کال په لومړیو میاشتو کې به د ناراضه او خفه افغانانو لپاره به د اساسي قانون په رڼا کې د سولې د عملي کېدو لار ولټوو. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د حضرت علي کرملا واچکو د روضې جنډه د ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال قاسم فهیم په قمانده د امن او سولې په فضا کې پورته شوه.
د حضرت علي د جنډې د پورته کولو په احترام سلام کای
په مزار شریف کې نوروز د جشن د لمانځلو په مراسمو کې د کابینې، پارلمان، مشرانو، جرګو یو شمېر غړو، بهرنیو ډیپلوماتانو او د بلخ ولایتي چارواکو برخه اخیستې وه چې په پرانستل شوو مراسمو کې د جمهور رئیس لومړي مرستیال په روان کال کې د دولت د غوره پروګرامونو د پلي کېدو یادونه وکړه او وویل
در نیمه های بهار امسال ما شاهد برگزاری جرګې
موږ په د نوي کال په نیمایي کې په کابل کې د سولې د پلي کېدو په خاطر به د مشورتي جرګې د پرانستلو شاهد اوسو چې په دغه جرګه کې د هېواد مشهورو علماوو، مشرانو، مخورو، سپینګیرو، د نظر خاوندانو او د مدني ټولنو سره به په هېواد کې د سولې او ملي پخلانې د څرنګوالي په اړه نظرونه شریک کړو تر څو چې د خفه افغانانو لپاره د سولې د پلي کېدو په خاطر د عملي ګامونو د اخیستلو لار پیدا کړو. ښاغلي فهیم وویل چې د 1391 کال د ژمي تر فاصله به د ملي اردو شمېره 1340 او د ملي پولیسو شمېره به 1600 تنو ته ورسېږي او په راتلونکو 15 کلونو کې به افغان امنیتي ارګانونو ته د هېواد د امنیت چارې وسپارل شي. په همدې توګه د بلخ والي عطا محمد نور په تېر کال کې په دغه ولایت کې ترسره شوو کارونو د یادونې تر څنګ وویل چې دی او د بلخ ولایت خلک د دولت د هر ډول پرېکړه او اقدام څخه ملاتړ کوي او له هغه څخه د خپلو سترګو د تورو په شان ساتنه کوي.
ما از نظام دولتي خیش هم مانند مردمه که چشم دفاع میکنیم.
په مزار شریف د ګلسوت دودیز ملي د مراسمو په پرانستلو کې د بیلو بیلو ولایتونو څخه په زرګونو کسانو برخه اخیستې وه چې د پرانستلو شو مراسمو په هکله خپل نظرونه داسې څرګندوي.
منم غلام باوجین دی د غزې د ولایت سره راغلی یم. دا خو ډېر ښه مراسم و، ښه پر ځای سو، د دوه لپاره راغلی یو د افغانستان او دوه لپاره چې خدای دې سوله ارامي راولي افغانستان ته. جنډې به داسې ولسې پورته ډېر خوشحال مسافر سره ډېر ښه وضعیت کوي، ډېر ښه خلک دي. تاج خدای دې سوله ارامي وطن ته راولي. زموږ د وطن بده غواړي خدای تعالی دې خراب کړي.
په مزار شریف کې نوروز د جشن د مراسمو سره سم د ګلسوخ میله هم پیلېږي چې څلوېښت ورځې دوام لري.
ستاسو له پیغامونو نه
السلام علیکم. نوی کال مبارک شه. او باندې راغې مطلب دا چې بل فکر چې دی اختر خو نه کی اټیر کا چې موږ تیر شو موږ خپل وطن او کور ځای پاتې دی. دا کار هم دا چې دا بل کار ته شان کې به څه سولای مطلب دا لږه په جام دا کوم مطلب بارانیان چې راغلي د څه برا او د موږ خو څه دې څه دې پر لاري موږ وطن او دایره ته پاتې دی. السلام علیکم.
په افغانستان کې سولې څنګه راتلای سي په دې ارتباط د ازادي رادیو یو تحلیلي مطلب خپور کړی. تاسو کولی سئ چې دا مطلب د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولئ. زموږ د ویب سټ آدرس په یاد لري azadiradio.com. او د دې ترڅنګ د ورځې نور مهم مسایل تاسو کولی سئ چې زموږ پر ویب سټ واوري او هم درز مش خبرونه د سهار د 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په مستقیم ډول یا لایو زموږ پر ویب سټ اوریدل کېدای سي. سیمایزو مسایلو ته راګرځو. امنیتي مقامات ویلي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پاوز په هوایی حملو کې او له قبایلو سره په جګړه کې لښته لږه تو دیر شتنه سختری دی وجل سوی دی. مام دیال که پا سرگونو قبایلی مشران چی پا پیشوار شار که رچول سوی وی دی پاکستان لپاو زی غشتنه کری چی پا قبایلی سیمو که وستوال طالبان و زپی. اسمت ساروان دا دی موضوع نور تفصیل وراندی کوی.
د پاکستان جنگی البتکو په اورګزو ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو پر مورچو او پناځایونو بمباری وکړه چې په نتیجه کې لشتر لشه لستنه سخت دریځ وژل شوې دي. د ډی پی ای خبری آژانس تر راپور لمخې و استخباراتي مامور چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي د دې خبرې د کولو په ترڅ کې زیاته کړه چې په هوایی بمباری کې چې د تروریستانو 15 مرکزونه پکې ویجاړ شوي یو شمېر نور تر هغه ژوبل شوي دي. په همدې حال کې په لسګونو قبایل او وسلوال سخت دریځ پرون په کورم ایجنسی کې یو بل سره شکل شول. ڈی پی خبری آژانس وای چې نشته هغه مهال پیل شو چې وسلوالو سخت دریځو د قبایلی لشکر پر غړیو چې د حکومت ملاتړ کوي یرغل وکړ، دوه تنه یې ووژل او کورونه یې ور وسوسول. د جرمني د خبری آژانس ته یو بل استخباراتي مقام له قبل راپور ورکوي چې داسې معلومات یې ترلاسه کړي چې 40 تنه سخت دریځ او د قبایلی لشکر دوه غړي په دې نشدو کې وژل شوي دي. لیبل خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس په پېښور کې د سلګونو قبایلی مشانو د یوې نادرې جرګې خبر ورکړ. دا جرګه د مرستندوی موسسو او سیاسي ګوندونو له لوري جوړه شوې وه چې برخوالو یې د پاکستان له پوځه وغوښتل چې په قبایلي سیمو کې طالبان وځپي. یو قبایلی مشر سید علم مسعود په سریلانکا کې د تامل پړانګانو پر ضد پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه او وویل چې د پاکستان پوځ هم باید په قبایلي سیمو کې د طالبانو پر ضد همغسې عملیات وکړي. د جرګې برخوالو په عین حال کې قومي جرګو ته د زیات اختیار او واک ورکولو غوښتنه وکړه. دوی په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې په هغه کې د تروریزم د ختمولو لپاره دیموکراسي مهمه بلل شوې او د پاکستان له اردو څخه غوښتل شوې چې په سیاسي چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله هوري
د دې خبری مجلې په پایل کې مو خبر درلود درکو چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ټاکل شوی د چډیر ژر چین ته سفر وکړي. د دغه سفر پر اقتصادي اهمیت د افغانستان د جمهور رئیس دغه سفر پر جزئیاتو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو څخه وخت په وخت ځان خبر کړي. د نوې کال در رسیدو په ویاړ په بهر کې د افغان کډوالو په زرهاو افغاني نقد مرستې د شنبه پر ورځ د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل ولایت د خلکو د استازي ډاکټر رمضان بشر دوست خو په کابل کې په بيځای سو افغانانو وویشل شو. دا خبر می ځکه یاد کړ چې ډاکټر رمضان بشر دوست د ازادي رادیو لخوا د سش کال د غوره شخصیت په توګه انتخاب شوی وو. لا ډاکټر رمضان بشر دوست سره مو ځانګړي خبرې درلودې او د خبرونو په جریان کې تاسو د دوی خبري واوریدې. کچيري ستاسخه د ډاکټر رمضان بشر دوست سره د ازادي رادیو د ځنګړو مرکو اړیدل پاتسوي تاسو کولای شئ چې ورسیز موږ ویب سټ اس موږ پر ویب سټ باندې دا پروګرام تاسو لسره اړیدای شئ. د ازادي رادیو هغه کسان چې په افغانستان کې د دیموکراسي آبادی او ازادي لپاره غوړه خدمتونه کړی وي په وکال کې د کال په پای کې د کال د غوړه شخصیت په توګه انتخابوي. تر دې مخکې د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی د ازادي رادیو د کال شخصیت انتخاب شوی وو او د افغانستان د بشري حقوقو د مستقل کمیسون کارکونکي انارکلی هنریار. راځو بلوچستان ته. د بلوچستان په مرکز کوټه کې د ازادي رادیو د خبريال د رپورت پر اساس 14 سوي د پدغه 14 کې ملکی کسان ته مرګ جوړ بلهمه وشتي ده او رپورتونه څرګندوي چې دا په کوټه کې د محمود خان اڅګزی کوټه په نږدې ځایونو کې د 14 رامسته سوي وو. نو راځي چې د دې مسلې جزئیات له بارکوال مخیل څخه وره.
د چاودنې په ځای کې یو عیني شاهد یوسف غلجای د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
موږ داسې د کوار روډ سره روان چې مزه څنګه ګورځین روډ ته ټن فلمه نو یو ډیره زوردار د ماکوس ولا چې موږ شاته وکتل یو د پولیس والا په ګاډي باندې ور لګیدل نو موږ رامن کړل د نالي وبم په ګاډي واچول هغه ور مړکی زخمیان مراويستل. حکومت بالکل ناکامه ده. حکومت نن یو شای وای نو بیا به ولې د انسانان دونه ذلیل وو.
په چاودنې کې د پولیسو په شمول ملکی خلکو ته هم مرګ جوړ بلا وشته ده. د چاودنې ځای ته چیرمه یو دکاندار او یو مستری چې په چاودنې کې ټپیان سی وو د چاودنې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
شوکت جیل د کار باندې لګیا مو خپل کار باندې بس اچانک ته موکه سو بس درز ما بده وجو بدل ده کمر باندې لګیدل خپل د بیخي کسان مور سو کم از کم درې سو کسان ما خپل ده.
منو مدرمان
ولا زبر دازای باندې روان د گیش دلته د دس سو بس
اوس داش ولا کوم شی دل دي بس خو سترګو تورې تیار سونه پټاو سو په غوژو وسنګ غنګم
دا یو سړی ما ویل چې دلته پروت یو ول ته پروت زخمي.
د پولیسو یو مشر قاضي عبد الواحد وایي چې او دنه در کنټرول بم په وسیله سوي چې وايي هدف د پولیسو مشر نظر کړو او خپل د هغه پر موټر باندې 14 سوي خو خپل دای په موټر کې نه وو. نو موړی وايي په 14 کې دوه تنه پولیس اسکر وژل سوي. په 14 کې وژل سوي او ټپي کسان په سم دستي توګه د کوټې دولتي روغتون ته یوړل سول چې په ټپيانو کې هم د څو تنو حالت نازک شول سوي دی. د 14 د قربانیانو خپلوانو د 14 او په روغتون کې د طبي اسانتیاو د نشټوالي په خلاف د روغتون په وړاندې جناح سړک ته راووتل. سړک یې د موټرو پر مخ وتاړه او داسې شعارونه یې ورکړل.
ستاسو له پیغامونو نه
سیف الله افغان د پاکستان د کوټ د ټلیفون په کرښه کې طالبانو مشران د پاکستان د اسرائیل خواني ولسوي دي. دا هغه کسان دي چې هغه د افغانستان د انتقالي دولت سره اوس جوړه کول غوښتل او دوی جوړ سره پوز د جوړ کیاوه. اما د پاکستان حکومت چې هر وخت د افغانستان د خپل تمل سوي دي نو غواړي چې افغانان جوړ وکړي نو غواړي چې افغانستان آباد شي. د ډیورنډ لاین موږ د افغانستان د رئیس جمهور د کورنوي چارو وزیر د دفاع د وزیر د ټول سمور دا خوښ کړو چې زموږ ارمان په پرو کېدو د جوړ کیږي ان شاء الله تعالی. هغه کسان چې د پاکستان حکومت یې کسان د جوړې لپاره ټول سی و د پاکستاني زموږ د لپاره په خطر کې زموږ د ټول افغانانو ورونو د لپاره په خطر کې ده.
د ازادي رادیو څخه د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله روي د ازادي رادیو خبرونه تاسو کولای شئ چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې لایو د ازادي رادیو پر ویب سټ واوري. زموږ د ویب سټ ادرس په یاد لري azadiradio.com. خدای دې وکړي چې تاسو ټول درنو دوستانو باندې نوروز ورځ په خیر تیر کړی وي او نوې کال به مو په کراري او سوکالي کې پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبريالانو د هیواد د ګوټ ګوټ څخه رپورټونه ورکړل. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې انتحاري حمله شوې چې په دغه انتحاري حمله کې لسنه ملکي کسان نن وژل شوي وو او زیات شمېر نور زخمیان وو. د افغانستان په نورو برخو کې تقریبا د نوروز په ورځ امنیتي وضعیت شو او په بیلابیلو ځایونو کې خلکو وکولای سول چې د نوروز جشن ولمانځي. تاسو ته بیا هم نوروز بختور وي. خبرونه پای ته ورسېده. زه اجازه غواړم.